السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو ازادۍ او اوریدونکو او د ورکشو عزیزانو پروګرام او د غراس د ازادۍ میلمته ځانګړې شوی. خو فایل د دې ساعت په خبرونو کو روټرز خبری اجانس وایي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا د سفرونو بندیز کولای شي ل راتلونکي اونۍ افغانان او پاکستانیان امریکا ته لن نوتو منع کړي. دغه اجانس نن پنجشنبه د دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی خبر ورکړی دی چې دا اقدام د حکومت لخوا د هیوادونو د امنیتي خطرونو د ارزونې له مخې ترسره کیږي. د دغو سرچینو په وینا یو شمېر نور هیوادونه هم ممکن امریکا ته د سفر د بندیز په ډله کې شامل شي، خو د نورو هیوادونو نمونه یې نه دی یاد کړي. د راپور له مخې ډونالد ترامپ د خپل کابینې څو غړو ته لارښوونه کړې چې د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو لیست برابر کړي چې د اتباعو سفر باید امریکا ته تر یوې کچې یا بشپړ ودرېږي. د راپور له مخې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د سپارښتنو له مخې اتباع د سفر په بشپړ بندیز کې شاملېږي. په دې سره همهاله د افغانانو د تخلیه ادارې افغان ایواک ویلي امریکا ممکن پر راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هیوادونو پر اتباعو د سفر بندیز ولګوي. دغه بنسټ تېره ورځ په خپله اکسپانه له هغو افغانانو چې د امریکا ویزې یا د سفرونو قانوني اسناد لري وغوښتل چې ژر تر ژره امریکا ته ننوځي. ډونالد ترامپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو چې اکثره یې مسلمانان وو د اتباعو ورتګ منع کړ چې 2013 کال کې د وخت سترې محکمې هم تایید کړ. مخکینی ولسمشر جو بایدن بیا 2020 کال کې دغه بندیز لغوه کړ او هغه یې د امریکا پر ملي وجدان یو داغ وباله. جرمنی ته په دوه اونیو کې له اسلام آباد څخه 278 افغان کډوال انتقال شوي دي. په یوې چارتر الوتکه کې پرون چهارشنبه 122 افغانان د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد څخه برلین ته ورسېدل. تر دې مخکې د فبروري په 15مه له اسلام آباد څخه په یوې بلې چارتر الوتکه کې 150 افغانان برلین ته لېږدول شوي. د طالبانو د کلیو پراختیا وزارت د افغانستان په 122 ولسوالیو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویان نور الهادی عادل پرون چهارشنبه ویلي چې دا بندونه د 126 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوي. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو څخه یو دی چې اقلیمي بدلونونو ډیر اغیزمن کړی. ملګري ملتونه وایي چې تر ځمکې لاندې اوبو کچه د پام وړ ښکته شوې او دغه ډول وړو بندونه کولی شي چې د اوبو د کچې په زیاتېدو کې مرسته وکړي. د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف د چهارشنبه په ورځ ویل چې واشنگټن له کیف سره د استخباراتي اطلاعاتو شریکول بند کړي دي. ښاغلی راتکلیف زیاته کړې چې دا ګام به لنډمهاله وي ځکه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره پر خپلې لفظي شخړې پښیماني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د روسیې سره د سولې مذاکراتو ته چمتو دی. له 2022 کال راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی واشنگټن له کیف سره استخباراتي اطلاعات شریکوي. او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی خپل پلرني ټاټوبي سوات ته 14 کال وروسته د چهارشنبه په ورځ ولاړه. فرانس پرېس اجانس ته په سیمه کې یو چارواکي چې د نوم له اخیستو یې ډاډه کول وویل چې له دې سفره هیڅوک وار له مخه خبر نه و او کله چې ملاله یوسفزی شانګلې ته تله سخت امنیتي تدابیر نیول شوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د لارو سړکونو د خرابوالي شکایت کړی دی او له اړوندو ادارو غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. ځینو افغانانو چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ویلي دي چې هیڅ ډول ملاتړ نه کیږي او وایي چې مرستو ته پته مدي. دا او نور پیغامونه په دې خبرونه کې راټول شوي دي. د خبرونه په پاته برخه کې د ورکوښو ځانو د پروګرام لاندې برخه هم له یاده مباسي فایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام علیکم، څنګه ورو رشه جوړ په خیر تی بیت سم د کورو کړه ته الله دې شروع جوړ الله دې خوشاله. نو کتم له د ماجور وضعیت سخت خراب دي، نو ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دلته به یو نیم خلک د په دا پروسه کې و چې د خوراکي توکي د مرستې یو حساب کتاب دوی ته راتلی حساب یې په سمه و نو هغسې دا بنده سو دوی کېدای سي د نور سخت مشکلاتو سره مخ سي. بیا زموږ خپل کلي کې مثال داسې عزیزان قریبان له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي چې ولې روزګار نشته، بیخي حساب کتاب چپه دی، په افغانستان کې مزدوري نشته، حساب کتاب نشته، هیڅ کاروبار نشته نن دی دا. او دویمه خبره دا ده بیا د پاکستان چې کوم خلک راغلي دي هغو چې هلته وروره څه شتمني وه هغه هلته پاته شوه، بیا چې دلته راغله د وینو سار مرسته چا سره کړې چا سره نه کړې، هغو چې څه شتمني وه هغه یې په کورو باندې مصرف کړه چې مثال یې مځکه واخه یا کور پر جوړ کړه، نو ځانونه یې پکښې قرضداره کړه. او دلته د وطن وضعیت داسې دی چې کار روزګار شی نشته پکښې، نو دلته دوی په داسې ګرځي چې په ورځ سل روپۍ دوی ته پاتې شي سل افغانۍ، دوی دومره خوشحاله چې بیخی به انتها خوشحاله. نو دلته چې اوس ارمان دا دی چې تاسې انجینران موږ ته راستولي وای یا آیاتان مو راستولي وای، ما بل دا خلک ورښولي وای، کورونه به مې ورښولي وای، تاسې به په خپلو سترګو لیدلي وای چې دا څنګه حساب دی. بیا دلته چې ځینې خلک ډېر زموږ په کلي کې خپل شته چې ځمځکې شته او ناکاره ځمځکې دي چې په اوبو پسې ولاړ دي، پل ډمونه دي، دا ځمځې فصل نه کوي، هېڅ فصل هم نه کوي. نو دا مځکې چې دوی دقیې هم غټ مصرف لري چې یو جریب ځکه دوی سمایي تقریبا درې لکه څلور لکه افغانۍ مصرف ځینې کوي، نو دومره واس دوی لري نه، یک کیاري هم پاتې دي، څوک ایران ته بېرته وغورځېدل، څوک پاکستان ته لاړه، څوک بل ځای ته ولاړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا پیغام تر ازادي راډیو پورې ورسېږي. زه د غزنی دي ولایت دیاک دي ولسوالۍ څخه تاسې ته پیغام پرېږدم. هیله کوم باید تاسې دا زما پیغام درسره خپور کړئ. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو، تر اوسه پورې له موږ څخه هېڅ ډول همکاري نه ده سوې. له تاسې څخه غوښتنه ده چې موږ باید سې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هېڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. موږ پیغام ثبتوو د ایران هیواد یز ولایت څخه. نو دلته چې کوم افغان مهاجرینو ته پاسپورټونه تمدیدیږي یا پاسپورټو کوم تمدید چې ده یا کوم کاروبار چې روان ده، په دې کې له موږ سره ډېر زور زیاتی بروبي ځان نسره کېږي او ډېر انتظار په موږ باندې تېرېږي. بیا چې هلته ورسو ډېر څو نفرو ته اضافه پاسپورټونه نه تمدیدوي، خلکو ته خشکې کوي او ډېر دغه کوي. له چارواکو څخه همدا غوښتنه ده او د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه چې دا زموږ خبرونه و چارواکو ته ورسوي، او چارواکو څخه همدا غوښتنه ده چې دغسې یو د موږ یو بس خاص وکړي. موږ یو ډېر بې سرپرسته، یو ډېر بې عزته یو، یعنې له موږ سره ډېر برخورد کېږي په دفترو کې. دغه پیغام شیر شي نو به ډېره ښه وي. نام وسط او سلام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشحاله بئ. نو افغان له پکتیکا نه دلته وروره کوم برېښنایي تذکرې سي دي. ډېری خلک لرې پرتو سیمو کې دي، نو مرکز ته رسېدګي نه شي کولی. نو چارواکم دا هیله ده چې دا دفترونه د کوم د تذکرو کوم دفترونه چې دي هغه ولسوالیو ته هم انتقال کړي. ډېر پرتې سیمې د ډولو مرکز لرې دي، مرکز سره ټول رسېدګي نشي کولی. او څو یاسوري ورسیم په یو ورځ په دوه ورځو کې کار نه خلاصېږي، نو ډېر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي، مصرف پرې راځي. اولاد وکړي چې دا دفترونه ولسوالیو ته هم راشي، ځکه چې ټول خو رسېدګي وک مرکز ته نشي کولی. خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي. اولاد وکړي چې چارواکي ته ورته پام وکړي، په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته چې باید دفتر راسي، تاکسي غټه ولسوالۍ ده، ډېر کلي پراته دي ورته. نو ټول خو مرکز ته رسېدګي نشي کولی، هلته بیا په یوه ورځ کې کار خلاصېږم نه.
زه د ګیزو د ولسوالۍ څخه د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکرې چې دي چې ورسو وایې نه دي تیار شوي. 1000 افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي. دا مسلمانانو سره د مسلمانان شي کې درې ورځې په لږ ګرځولي، څلور ورځې په لږ ګرځولي. دوی سړي نه مقلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا هکس دي دغه څه وایي. بالله خو دغه مجاهدین چې دي وروره اضافه روپۍ غواړي. بالله خلک یې ډېر ستړي کړي دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو ته زما دغه پیغام دی چې کوم دا مشران چې دي لکه د دغه کار مسولیت وو د دې خاک امیرتوب یې پر غاړه باندې دی. موږ د لوړې خوا اوبه وچې دي، اوبه نه لرو، کښتونه د تاریاکو باندې بند دي، نو باید په اوبو یا په یو داسې بدیله لاره باندې سر وګرځو سي چې هغه دا خلک سره راټول شي، پر هغه زاوګو باندې میش پاته شي. کډې ځینې تللي دي، داسې ځایونه شته چې تور پاته دي، سړک مو خراب دی، سړک مو جوړ نه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سمیع الله سیلاب د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د مخابراتو شبکې ډېر سختې کمزورې دي، سم فعالیت نه لري، کار نه کوي. موږ د مخابراتو شبکو سره دا هیله او دا غوښتنه لرو زموږ ولسوالۍ ته انتنان راوي، خاص بیا د بی سیم شبکې څخه. فعالیت یې ډېر سخت کمزورې دي. په ټوټه ولسوالۍ کې دوه دانې انتنان شتون لري چې یوه دانه په ولسوالۍ کې ده، یو دانه د کلیسوس په مونډه کې ده. زموږ هیله دغه ده چې زموږ ولسوالۍ ته نور انتنان راوي او زموږ نیټ راکوي کې. نو خلک ډېر سخت ورسره په ستونزه کې دي، او زموږ دغه د بیسیم شرکت څخه دا هیله ده چې نور انتنان راوي زموږ ولسوالۍ ته.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته، همکاران ته سلامونه وړاندې کوم. دلته د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ دلته د روشن سیمیکاټان د ډېر ورڅخه د روشن سیمیکاټ کار کوي، لیکن خاده نهسته، خاده ډېر آزاده ده. نو زما دا غوښتنه ده چې د لوړو چارواکو چې دا زما غږ ورسېږي چې دلته د روشن خاده ودروي، او د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د مسلم آباد په کلي کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ څخه صبرګل سالار دغه پیغام پرېږدم چې زموږ په منطقه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. څو وارې میسیجان استول دي رادیوګان ته چې زموږ پیغام درسره نشر کړي، زموږ منطقه ته د یو دانه خده راوي. وسلام په اختیارم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالحلیم افغان یم، د هلمند ولایت نادادی ولسوالۍ څخه می تماس نیولی دی. زما آواز در سره نشر کی په رسنیو کې. نور خواته مخابراتي شبکې څه کار نه کوي. هلمند ولایت نادادی ولسوالۍ د شورا او د میدان بغل ته دا زموږ پیغام تر رسنیو او مسؤلینو پورې ورسوي. مننه کوم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سیمین لاش نور ایم د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ څخه. ورور زموږ دا غوښتنه چې زموږ سړکونه کچه یي بچې دا پاخه شي. مریضان هم چې هسپتال ته رسو هغه نور هم خرابېږي. زموږ د ټولو چارواکو ټول دمونه دا غوښتنه ده چې زموږ د سړکونه پاخه کړو، ډېر زیات مشکلات.
دا وو پیغامونه چې تاسو ازادۍ راډیو ته رالیږلي وو، موږ هم خپاره کړل. په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنې مو چې کړې وي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکشو وایزانو د پروګرام لنډې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه، نیکی هیل احترامات میو منی د ازادۍ راډیو ټول مینوال ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدغه وخت مو په خیر. ګډونوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زړه همدردۍ را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. زه ورته دوه شمارې وایم: 0 شپږ یا شپک شپیت پنز پنزو سلویخ او بل ایم ٹی این نمبر دے سپر و سوا اتاویا نہ سوا دری نہ سوا سلور دا چې ماشوم کال کېږي نه درکښې نو کورنۍ ورته ډېره زیاته خفه ده. په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. شمارې ورته رسېږي کې بیا هم تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه اویا اته نه سوه درې نه سوه څلور افغان شماره هم ورته تکراروم صفر پورا او سوا نہ سوا سلور سلویخ نہ سوا یو سلویخ پدی ہی لچ پیغام را تا بار بار نشر کے او پیغام می دیخ سکت من نشر کے دیر مننا پاکی خوب اختینا او دللا پاما
السلام علیکم تڑی مسج جوړ اس په خیر اس عبدالسلام نمیرم شیدای څخه مې اړیکې نیولې د یرات ولایت څخه په دغه نامه الله کورک دی لازم ما پیغام نشر کړي. عبدالرحمن نمیرم د خدمت زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره چې دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکې ونیسي. والسلام
ګران اورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او دورکسیوی عزیز نوم اخیسته دی خود تلفون شمیره مو نو ذکر کرده نو زستاسو داغه دا واتساب شمیره چه پا کمپیوتر که مو پیدا کرده گران او ریدون که تل بولم 00 او 05 دره چلور دره دو چلور اته شمیره یو زلبیا تکرارم 00 او 05 دره چلور دره دو چلور اته گران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله منم چې ټول برات روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شیر کړئ. موږ یو دوست ورک دی تر لسکال څوار لسکال عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 8 2 5 0 0 0 8 2 5 0 کچیر د زما ژ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره د یا ژغیر پیغام شریک کی او یا د تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. دا یو ډېر شانس است چې دا هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبرېږي خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبرېږي. یعنی د دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل رالېږل سوي پیغامونه واوري. او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه رکسوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلمند ولایت مساکرہ ولسوالیہ سے خبر کوما. ما یو ورور دی او کال کې چې د کور نه درک سوې دي چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه وخت موږ کور مرجو له سوالي کړی د مرجو له سوالي څخه تلو دی یا یو کفه دغه معلومات لري په داش مرجو موږ ته ځنګ وي 0 8 2 4 9 8 0 4 1 د دنوم استنې د شنا جان د مرفخل محمد ورته ول د صدا ولې او د محمد ولې ورور دی د جنان اکازو دی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبی ولا زابلایل زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري. لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې خو په قچې کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قط لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 دیرس کال عمر لري. چې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دې وکړي له موږ سره دې په همدې واټس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واټس اپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 80 1 0 8 تکرار 0 85 15 80 1 0 8 نبی الله زابلی د محب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکی عبدالحد تلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادرکه سوی دی، نو که چیرې خان محمد زما غږ په خپل اوري یا یو بل ملګری د ده په هکله باندې معلومات لري د مهرباني د طریقه دې زما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شمیره ده 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګا څخه او د کاریز صحیح سره تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه ویدی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیره پښیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابدی ده، ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستم. نو هیله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي او اورېدونکو ته زه بیا هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 6 5 0 1 5 2 0 0 6 5 0 1 5 2. نو هیله د ازادۍ رادیو څخه کوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړ.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د 18 کالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت دی، د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، تقریباً 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستایي معلومات یې راکړي. علاقه کې څه څه وزونه درکې خادم صاحب. کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، دا کاری محمد طیب، دا زموږ راجانې دی. دا څه څه ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته څه ده چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا ټلیفون شماره هم دغه د خادم صاحب 0 8 0 5 4 1 8 8 په پای کې 2 دی، 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 8 1 0 2 8 1 9، یعنی 0 8 0 1 4 2 8 1 9. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه ورشه په خیر جوړه له دوه ساعته جوړ وسیده نه پر چې ده شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کېږي چې نادراکه دی کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0-300-22-112.
سلام علیکم، زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړې غورغوري ته د غزنې دغه یې ورک شو، ته اوس معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي، دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لالجان دی، بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0-0-9-2-8-8-4-4-1-0 شمیره بیا تکراروم، 0-0-9-2-8-8-4-4-1-0.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پرېږمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې وو زما همصنفی وو، دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د سر څخه وتلي دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ژغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږمه. که چیرې دوی یا بل څوک د نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږمه چې انشاءالله مونږ د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم، 0-0-3-0-15-8-4-0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم، دا ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور صلی سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کور او بیا په درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسي، 0-0-9-4-8-0-6-9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په کوم مزاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و. بس دا وخت نه موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته زه نه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، د ورکسو عزیزانو او کارکوونکو اوریدونکو څنګه اس جوړ اس په خیر اس تایه روشان. تاته مې یو ځانګړی سلام کوم، احمد کنداری خبره کوم، د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د 30 کلو دی، نو تقریبا د 10 کال کېږي دی، د 30 کلو د 40 کلو پر شاوخوا دی. تقریبا د 10-12 کال کېږي خپل کور نه ترک سوی دی، د کندهار د باغی پل ولسوالۍ. باغیپل خو د باغیپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې، نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره. تر دا نن پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دغه پیغام تاسو پریښوي، هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي. 0-3-0-5-9-8-1-0 سلام، د 0-4-9-2-3-1-9-3 0-0-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام. په دې لږ جوړ بس مننه مرزا خپرونه جوړه کړې ده. زه د ورکو عاجزانو دپاره دا خپرونه مو جوړه کړې ده. بېخي خوندور کار دی. زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلی نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د سوام 0 0 4 2 8 0 0 2. شماره یو ځلی بیا وایم 0 0 4 2 8 0 0 2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزول مصالح د خبره کوم. د اسرائیلي د کلي د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت جبرک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې د کډۍ په خپله زما غرار دي. ما پر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي چې تر 4 4 4 5 5 دا مسله شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده 0 0 2 0 3 0 2 0. په دغه شمېره کښې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي. د ده نوم ده میرا پدین د زین الدین کاکو زوی او دغس نوم دوی چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی. نو که زما زغ هر یو مسلمان اوري هغه ډېر مخ په دغه شمېره زنګ ووایي 0 0 4 4 5 5 5 5. دا سلام شمېره ده. دومه شمېره بیسم ده 0 0 2 0 3 0 2 0. السلام.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې راسره مرسته کړې وه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی میلما
سلامونه وخت په خیر. د ازادۍ میلمه خپرونې ته خرغ لاست. نن په دې خپرونه کې را سره داسې کس میلمه دی چې له لرې پروت ولایت زابل څخه یې خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ میلمنه اغلی ګلالۍ کریمي ده. ګلالۍ جانې سلامونه وخت په خیر. که راته ووایې چې ګلالۍ کریمي یو وخت په زابل کې خبریاله وه خو دې له خبریالۍ سره خپله مینه نه ده پرې کړې او خپله مینه یې نه ده پرېښې او راغلې ده په فرانسه کې د خبریالۍ کوي. ګلالۍ دغه مزل که راته تشریح کړې او راته ووایې چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی دی او بالاخره دلته دې میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه اوسې جانې تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو ته. هیله ده چې ټول به روغ جوړ اوسې. ډېره زیاته مننه کوم له رسنۍ سره. زما د کوچنیوالي مینه وله او ډېره علاقه مې درلودله چې زه یوه خبریاله یوه پرزنټر واوسم. د تر څنګ ټول رسنیز یا میډیایي کارونه چې وله زما ورسره مینه ډېره زیاته وله. نو تقریبا زه د 15 کلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خپرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو 2 کاله وروسته یو راغلم یو بلې خپرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغوی کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خپرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه موده زابل کښې پاتې شولم. د هغې څخه وروسته لږ امنیتي ستونزې ماته پیدا شولې. لیکن اولینه ښځینه خبریاله زه وم په زابل ولایت کښې چې زه راپور شوم. رسنیز فعالیتونه مې پیل کړل. هغې نه وروسته بیا زه راغلم کندهار ته. کندهار ته هېڅ وخت پاتې شولم. امنیتي ستونزې مولې او رسنیز فعالیتونه مې هم وسرلودل. هېڅه فعالیتونه مې یوه تلویزیون کې ورسره ولغین روس به را لمقابل دا او کابل کې په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 کال پورې ولا ما غین روس سره چې بیا
نوې حکومت اوس ګلالی جان پرم دی باندې به وغږیږي چې الته تاسو په بیلابل تلویزیونونو کې کار کړی پر غیب مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په 2008 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې وم سو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبه هم درلودلې اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده یو ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یاز نورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې ما درې ځلې د خپل سفر کنسل کړی و نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده یا اوس باندې خپل انساني ازادي اخیستل کېدله یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکې دې ته زه مجبور کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راسم.
بله دغه پاریس چې تاسو راغللی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلی بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار ستنی ول که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت او بخښنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل که زما سرادونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بلې همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ که دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته هم ستونزې وي ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستانه راوتلي دي یا ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي دي له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ ترا کړول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالی ول او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې موږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما ما په هماغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپل باور به مران نسي ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی د خپل کور بدل کړی له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم بیرته له یو ښار نه بیرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په روسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و دلته چې کله زه پاریس ته راغلم ولې ما پوړنې نه دي په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېر زیات همکاري وکړله چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړې و عملته وله مدرې سو وخت پر تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کوم او خپل اداري کارونه چې کوم پاتې لغوم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته له دفتر څخه بیرته ستر کور پورې زم زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستې فرانسې ته کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې ولې چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو دې ته به مو راوړو او فرانسا کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله چې زه سپین ته راځم بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغوی خپل وغوښتل چې زه راسم خپله فرانسې ته له موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغوی کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکانه تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل، له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. ولې متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څه ورځې، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته زموږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کېږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلمه. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت ولو، حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ول هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلمه. بس د ماښامې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو، او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او حتی خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ، خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدان هوایي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نه شوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدی ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وي، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغوی لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلو، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چا ته میلاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان هوایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چک کړي. هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات ستړی ولم، همداسې ویده شولم. کله چې ویده شوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته شوم. ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دي پوره سولو. زه ورکم ګنګ سولم چې یو بله نړۍ کې ولم، دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده شوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله، دلته په فرانسه کې پیو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستون سره مخامخ شوي یاستئ، بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي او بلاخره همدغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوئ؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه دلته سوپر مارشي ورته وای په ټول فرانسه کې دا غوې سره میکا شروع کړي تقریبا یو واته مېشت لا غوې سره ما کار کوي یو دا غوې سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مسولیت درلودي زما لپاره یو خدای شو چې ما فرانسوي ژبه په کړي زده کړل دا غوې د کلتور او فرهنګ سره ډیر آشنا سولم ا دې تر څنګ زما مالی همکاري ما سره اسما مالی په خیره تقوی کوله هغه نو وروسته په فرانسه کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي په کورونه کې د خپل کورنۍ ترڅنګ خپل درسونه مخې ته یوسي ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنوي کې ولیدې زیات خوشاله سم زما خپل فرانسوي دوستان زما سره غوښتنه وکړه چې دا غره فورم ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو د فرانسې د جنوبيزون د پارلمان وکیل چې دا راپور ماته ولې ریچې وای دا یو ډیر په راپورې خبر ده ماته لکه ګلالیت علاقه لري دوی سره کار وکړه ما چې کله دا راپور ولیدا یو دی راپور په دې شلیکنې سره ولود دی فلاتونه مې ولیدل بیا زه دې تلواله کړم چې زله دوی سره همکاري باید وکړم دوی سره باید کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نور هم لا پیاوړې شي نو بیا دوی ډیر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ وس فلاند پښتو خبرونه دوستانه خبرونه او بشنو وګ خبرونه او دلندوی خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم
ډیر ښه څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي په پښتو ژبه لپاره کار کوي فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دا کډوال لپاره دا افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ دغه خبرونه دغه په ځړ باندې وړاندې کړئ
bale bale za dir khushale felan aw za da khushale de khpal wala اس پستر وکوینما دا غوی په خبرو کې وینما چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغه یې ملکه ما غونې مسافرې په نورې وادونه کې بل خصوص موږ مسلکه او ټول چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي ځکه د دوی زړونه ډک دي او د دې دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم د دې د لیوالتیا ګورم چې لمر سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي مثلا لا هم نور انرژي راکې چې د غولس یا د خلګ ورته تارتیا لري د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولسته هلته موږ فعلاً تفریح پرونه نه لرو موږ د څه خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولسته هغه وګوري او د دې سات چیرته د دې د فکر بل ډول سي نو هم دا یو ځنی لار ده چې د دوستانه خبرونه یا د تفریح پرونه وګوري تر څو دغه جورون لو وزات هم خبر پر چې هغه په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په ساده ولدی دا غوډه جالب خاطرات هم خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي
bale فرصت نورو افغانانو تام چې په اروپا کې راغلي به خصوص خبر اعلان چي دي هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی یو فرصت د غوې لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څه خمال میږي یوازې د شوزه د پاره ده او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوزه بیگم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده ډیر فرصتونه موږ شوزه ته ورکو دا خبرالانو ته چې هغه پرسونې کې کار کړي پرسونې کې پوره تجربه ولري او پرسونې زو فالتون یا پرسونې سو په ټول برخو باندې دوی پوره معلومات ولري هغه ته ډیر فرصت ورکو په شوزو کې اما پر موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې مالی برخه کې اداري برخه کې ډیر ډیر فرصت دا کوم میرمنو دی چې هغه په رسونې کې کار کړي یا په رسونې کې پوره تجربه ولري
bale یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابل تلویزیونو کې کار کړی دی فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي فرانسې کې به ژوند پیل کړي هغه میواد چې هیڅ چا معلوم نوي څه به کوم کارونه باخته کیږي تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکه به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي دا فکر مو کله ځان سره درلوده
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و زما ټارګټ هم دغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم تل مې هم دغه ذهن کې و می چې زه نور بار خو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېره انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې د کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوئ، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوئ، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوئ، نو هغه معمولا چې ولو هغه تر 3 بجو پورې ولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګېټ دا و چې زه باید بیرته رسنۍ برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم، نو دوی سره مې کار شروع کړ. اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم، موږ سره خپل فرانسوي درسونه هم موږ سره وایم او له دوی سره کارم کوم. خپله هیره مې له لاسه نه در کړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنۍ کې دوام ورکوم، په رسنۍ کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې یو کس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي. قسم په کار کول کې یا په حلالو پیسو پیدا کول کې څه نه ورسته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زغه وخت به ډېر زوریدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدی. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر زورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوئ. کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، ولې موږ خپله دنده له لاسه ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپله ډاډګیرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې یم، دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي. که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت به ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل، شي کله هغه مغازې ته راتلل، او کله چې به ما سره مخامخ کېدل او دوی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دوی به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه ته کابل ته راغلې او بلاخره بیا کابل نه فرانسې ته راغلې، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلې، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدې او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې موته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډېره جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما پاغل ته برسنه کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره په رسنیزو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته شته د سره کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نوم یې راته واخیسته. ما هیڅ هم ورته ونه ویله، یو رقم رنګ مې داسې زیر واوښتی. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده، ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوې مکتب کې هر چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنۍ کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. ډېره کوچنۍ وم هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله، د خوانزی مسله د میاده کړه، لکه د خوانزی له دوران دی راته وی ګلاله جنې چې خوانزی کې څنګه به الته مینه لم د خبر علي سره پیل شوی و علاقه درته درلودل کنه؟
زه د درس کولو مازه مکتب کې هم ولا ما کله چې نه مکتب نه چې خلاص من داري کو زتلمه دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زما خوشحال چې زولار سم خپل خبرونه سب کم او یو ځانته می ورکم د شي ساسکوي انرژي ساسوي مې کوي ډیره خوشاله خپل سم چانت می ول چې زما خبرونه د لایش خبرونه به مال بایت وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به د سار چې برسته دفتر دغه مکتب تر تل ماغي ډیره تشویق ولا ماغي ډیره خوشاله ول اته دغه مخپل هيله دغه پوسټر وکړي درته چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسم یامي لسم سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا غوې مره مینه چې مې دلته او مکتب کې هغه به زه تشویقوله ما چې برته توفیر اوره چې هغه پرېښ کې نه ولامه هغه نورم دې تشویق کړم چې زه باید لام پر رسنوي زو فرتون باندې لا هم بوخت سم خپل فرتون ته دوام ورکړم.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډېر زیات ستونزې سره مخامخ شي، کورنۍ ستونزې سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستونزې وګورو دغه داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور دا مسله نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روح نورم درکوله بل اخره دې مزل ته دې مارکړه
باور وکړئ اوسې جانې لکه څنګه چې مخکې دا وریو کړه د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کم دی اس په غشو بعد باندې نه پوهیږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینه ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریال نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینه اخلم اته زه ډېر کوښښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې ولایت مقام ته نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سم الته د ناتو سفیر اتلین چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کمه د دې اجازه ماته نه راکول چې زه ورشي نه خبري نه یم دغه عکسونه ماته نو دغه فلاتونه چې وماله دل یا دغه چلانس وماله دې ور کوم نه هله به کوم چې دا نه خبري نه تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلک اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خپل هیر به ملالات نه ور کوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هلار ورته پیدا کوم نه هله سوي ډیره زیاته بهسته می خپل هیر ملالات نه ور
هم څه واه څه ول ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دی خپل هیر دی بیا ملالات نه ور کوله هغه څه چې ته واه څه ول څه
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کم به ما ته کول چې ته یو قوي نجلۍ یې ته که نور څه نه یې ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولې چې زه به په ګرمۍ کې هم ترلاس نیولې وم په یخ کې به هم ترلاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر رایډو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هسې زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ ما ته راوړې ده مالته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ورنه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم واغې تشویق کړې اوس یم تشویق یا تل راته کوي شم
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراته چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورتیا وی تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما فلر ایس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې ټولنه کې ستونزې ډیر زیاتې ده د تاب نه لرشه دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یو زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موال چې زه نه واړم چې زه یا استاد سم یا نه واړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبريانه سم یا د سینما برخې څوک سم کله ورته مې دا خبره ډیره بده لګېدله هغه ایس کله وینا ته نه سي کېدلی او دا ټولنه د دې نه چې ټولنه د پمداغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدا خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکې کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکې به مور سره کولې او مور سره په همدا شکل باندې ما هغه کورنۍ مې نه سواد ما به مشه ورور او مور مې نه مې وچې زه تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لاره مو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوسازی کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
بله که شرایط درته برابر شي چې بلخره دغه برنامه چوسته په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي. او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينات ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لاړ شي دغه خبرونه لږ ځای څخه مخته بيسي.
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ شم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرف وم په خپل وطن کې مصرف کوم. دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم. یا مثلا کوم ژوند چې تدلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولست ترڅنګ وکوم. زه البته نه خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اکونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه ستل شي دا خپل وطن ته ځمو او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المر تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چم څه وسول.
بله په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته پکې دوه حالات په حالات ته پکې تو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سره سره بیا هم د ریګ یو بل خندغه فیصله چې تا کړی د غلار ته به دمو ورکوي.
او سجانی سنځلا هم خاتمه نه دي سنځلا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته لاسوند سره زلام لاسو غریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لار مې تغیر کړي یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړي. دلته لام ستوند ستوند لام خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې یم چې زما ساده فچلارم یا ستارګش چلارم ډیر زر پتر لاسه کړم.
ډیر زیات مننه ژوندۍ سیغلی کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه خسیوه د خپل مرکمه موږ سره وکوله.